پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو نفوذ نه لري. پر دی او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو لړۍ ته ور ورسیږي، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرچکه امنیتي موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولې دی، او ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د خبرونو تفصیل امنیتی موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د بامیان د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر میموندلې او د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري کې نه حلقې د ټانک ست ماینونه شند کړې دي. د بامیان د والی ویان عبدالرحمن احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار طالبانو کړی و. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د برید په اړه څېړنې کوي. نوموړي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکسي او د کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګرځېدلی سفر تر برید وروسته وکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا یو جنایتکارانه برید و او له ده سره له کابل تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړې دي.
اوسنی بررسیگان دستی چی چی سلور متربم نه استفاده شوی و او یه غول از انتحاری خلق بکی دخیل و بیا روست چی بررسی کیجی بیا دقیق اطلاعات بیا خلق دولندی کیجی.
د سیشنبه په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ ډلیز برید وسو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت امنیت د قمندان جنرال توریالی عبدانی په شمول لشته لږ یوشت پولیس او شل ملکیان وژل او تر یو سلو اته څلوېښتو ډېر نور ټپیان سول. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لسو تنو زیات هغه ولسي خلک شامل وو چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. اخوا سعودي عربستان، پاکستان او برېټانیا دغه برید غندلی دی. د ولسی جرګې یو شمېر استازي ادعا کوي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنې د پاکستان کار دی. دغه استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نه وړتیا تورنوي. یو له دغو استازو اقبال صفی دی چې وایي دی وایي ایسای له هر تکتیک څخه کار اخلي. له نوي تکتیکونو لکه تېره ورځ چې مو ولیدل د افغانستان په درې ولایتونو کې هغوی ورځي د یوه منظم پلان سره د افغانستان امنیت خرابوي. نور باید زموږ امنیتي ځواکونه له دې درس واخلي. د افغانستان ولسي جرګه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د پاکستان دا ډول کړنې له پامه ونه غورځوي. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو له قوله وایي چې ډېری زیان کورنیو بې ځایه سو ته رسېدلی دی او زیاتوي له تېرې ورځې راهیسې د دغو ولایتونو په ځینو برخو کې برېښنا پرې سوې ده. د جوزجان چارواکي ویلي په شبرغان ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ سوی دی. دا طوفان پرون د ماسپښین درېو بجو راهیسې له فاریاب ولایته پیل او د شپې تر دولسو بجو شاوخوا ولایتونو او سیمو ته وخت. د اوتر دیماله د افغانستان مهم خبرونه وزم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. سمجاخله ازادي راډیو اوري. ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړې دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ به نه خوشنۍ کېږي. که څه هم د 2015 کال له اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونه له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپنیانو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې له ایران سره پر اټومي موافقې بیا سخت انتقادونه وکړل او په دې موافقه کې د بدلون راوستو خبر ورکړه. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پوښتنه یوه تیره سوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر البادی د سهشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونو کرکوک ته ورغلل په یوه خبرې غونډه کې وویل چې ټول پوښتنه یوه پای ته رسېدلې او تیره سوې مسله ده او له کوردي مشرانو سره یې د عراق د اساسي قانون پر بنسټ د خبرو غوښتنه وکړه. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره سوې ټول پوښتنې درې اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کوردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. کوردي پیشمرګه ځواکونو په 2014 کال کې د کرکوک زیاتې برخې ونیولې. د عراق پوځ د سهشنبې په ورځ وویل چې پیشمرګه ځواکونه له مقاومت پرته له سیمې وتلي دي. او د ازبکستان ولسمشر د چیچنیا له مشر سره لیدلې دي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایف د چیچنیا له مشر رمضان قادروف سره کتلې دي. ازبکستاني چارواکو ویلي چې د ولسمشر زیایف او د روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز سیمې د چیچنیایي مشر رمضان قادروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکزې وي. د بشري حقونو ډلې او د چیچنیا د مشر رمضان قادروف منتقدان وایي چې نوموړي په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زور حکومت کوي، خو کرملین یې سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي، ځکه روسیه غواړي د رمضان قادروف په وسیله د قفقاز دا سیمه تر کنټرول لاندې وساتي. د خبرونو پای.
له فری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله د چارو له یو کارپو سره هم څېړو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. په کوټه کې د نننۍ چاودنې له حاله مو خبر وو چې د یو لاروي په ګډون 15 پولیس پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. دغه راز راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تللي دي. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. د شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تیر بیا د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې جدي او رښتینی همکاري وکړي. پرون د افغانستان دوه ولایتونه د خونړیو بریدونو شاهد و، پکتیا او ګردیز چې له اویاو زیات کسان په دغه بریدونو کې ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. نور حال د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغان حکومت د سولې غږ ته د وسلوالو طالبانو د جګړې ځواب هغه څه چې د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان نوې چال بولي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي د عمان د سولې له سلور اړخیزې ناستې نه یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړیو حمله وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښيي چې دا هیواد په دې ډله ډېر واک نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي. دغسې کارونه هم کولای شي تر څو د دې په نتیجه کې دنیاوال بېرته پاکستان ته عذر وکړي چې یاره دا خلک در ایثار کړه.
نوموړي وویل تیرو تجربو ته په کتو څه هم باور نه لري چې دا وارد هم پاکستان د سولې په خبرو کې رښتینی همکاري وکړي، خو په وینای اړتیا ده چې د سولې دروازې خلاصې ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې ونی د دوشنبه په ورځ عمان د سولې پاړه د سلور ارخیزي ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله سرګنده کړي و چې پاکستان به دا وارد سولې په خبرو کې رښتینی همکاري وکړي، خو لدی خبرو یوازې یو ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حمله وکړي چې لاملې د پکتیا د امنیه قومندان په ګډون نګدي او تنوجل شول او سلګونه نور اټاپیان شول. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې پاکستان په خه نیت د عمان ناستې ته نه و داخل شوی، کنه دغه ډول خونړي بریدونه بنه کېدل. له ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل چې دا چې وسلوال طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، نو دې ډلې هم د پرونیو حملو په کولو سره وښوده چې د قضیې د یو اړخ په سترګه باید ورته وکتل شي.
چون طالبان دې غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناسته او خبرې نشي کولی زمونږ برخلیک بدل شي.
خو د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي پرونیو حمله و خوده چې طالبان د پاکستان تر مستقیم اغیز لاندې نه دي او افغان حکومت باید دغه ډله په لوی لاس د پاکستان غیږ ته وانه چوي. د دې ډلې پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل خبر دا و چې د عمان په ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د یوې ځانګړې ډلې په توګه د ګډون بلنه ورکړل شوې. وای اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته افغانستان د سولې علي شورا وای په افغانستان کې طالبانو لخوا ورستي خونې بریدونه د سولې خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وخی چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. پرون د افغانستان دوه ولایتونه پکتیا او غزنی د خونړې بریدونو شاهدو. د بریدونه یو ورځ ورسته له هغې کیږي چې د عمان په مرکز مسقط کې د هماهنګۍ د ډلې څلور اړخیزه غونډه وشوه. پاکستان، افغانستان، چین او متحدو ایالاتونو په دغه غونډه کې ګډون وکړل. د غونډې نتیجه تر اوسه پورې له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې پر دوام خبرې وشوې او ټینګار وشو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د وروستیو خونړیو بریدونو سره په تړاو په ولسي جرګه کې بیا توند بحثونه راپورته شوي او ویل شوي چې هغه مسؤول چارواکي چې دغو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استیجا شي او له خپلو کارونو او له دندو لرې شي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس څېړلې ده.
بله نوري صاحب، سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په ولسي جرګه کې د بحث توده موضوع همدا و چې تیر ورځ په پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې خونړۍ او بریدونو په رابطه باندې د ولسي جرګې د غړو انتقاد دا و چې په دغه رابطه امنیتي چارواکي دوی په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي او غوښتنه یې دا و چې امنیتي چارواکي باید جرګې ته راوغوښتل شي، استیضا شي او ځینو خو یې لاویل چې دوی باید له دندو لرې شي ځکه چې کفایت نه لري او د دوی د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. خدای چې په دې برخه کې د ولسي جرګې د دوه غړو رمضان بشر دوست او نواب منګل نظریات په ګډه وو.
زبیا هم په حکومت رکوم هغه چارواکي چې په دې ټیکه کې غفلت کړی دی هغه زرت زره دندې نه ګوکا کي او په یو ځای مسلکي متحد او پوه خلک وکمري.
وزارتي دوپلا بے سواد مطلق انجینری رو خوانده، معینی ارشد امنیتی بے سواد مطلق اردو رو خوانده، قصاب دنجاری روان میکنیم و خوشحال هستیم.
د ولسی جرګې بل انتقاد دا و چې په امنیتی بنسټونو کې البته د ګمارنې د واسطو له مخې کیږي او دې موضوع هم امنیتی مشکلاتو ته لار هواره کړې ده. په ټوله کې د دوی غوښتنه دا و چې په دې رابطه نور زغم پکار نه دی او حکومت باید ژر تر ژره د اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي او هغه څوک چې کفایت نه لري هغه د امنیتی بنسټونو کې هغوی ته د هغوی دندې د وسنډول شي یا د دندو څخه لرې شي. بل نوري صاحب.
بله حدیث پردیس، لطاسو نمانه پردیس، تاسو د همدی موضوع پر ارتباط د کابل پوهنتون د استاد او د سیاسی چارو له کارپو مسافری ور سره مرکه کړي، د مرکه به هم په ګډه وورو.
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټول ملت د پاره ډیر ناورین و او ما ته خو ډیر بد ښکارېده ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیگی او مونگ مجبور یو چه ده ملی گتو پر بنا او ده اسلام ده عقایدو پر بنا سولی تا باید ترجیح ورکرو او بیاو زل بیا استاسی ده رادیو لانالی دوی باندی غک کام ده که چه ده سولی ده پاره کار کام اما تصمیم نیولی چه تاراخره ده عمر تاراخره پوری ده سولی ده پاره کار وکلم. دوی توایم چه ده خدای ده پاره دا واژنه دا قتل دا انتحار دا انتجار ختم کی ځکه چې تاسې هم بربادېږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادېږي.
بله استاد، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان مو غوښتل یا څوک چې جنګیږي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاستئ چې په دې تیرو 1416 کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کله هلته د عمان ناسته ترسره شوه دا ډول حملې وشوې، دا د څه ښکارندوی کوي ستاسو له نظره؟
زما ګمان همدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګمان کوم چې دا کارونه سبوتاژ دی د سوله دپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي و انتحاري و انفجاري، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنې، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو لالار حل کړي، کنه بیا افغانستان خو بربادېږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي؟
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنی د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظره؟
که ملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بهرني وادو، نه خارجي قواوې، نه د مونږ همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅکله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنګ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري او زمونږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه موسی افری ورو چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې د روان بهیر په اړه نظر څرګندو. او اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل په بادام باغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو 19 نندارتون پرانیستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې د افغانستان د 34 ولایتونو کرنیز محصولات او تخصو لاسي صنایع په څه باندې 240 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
له 34 نه زیاتې غرفې د ښځو لاسي صنایعو ته او هغو کرنیزو محصولاتو ته چې د بزګرو ښځو لاسته راوړنې دي ځانګړې شوي.
خاغلی راشد وایي چې په دغه نندارتون کې به افغان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وشي او ورسره به د بزګرانو او سوداګرو ترمنځ اړیکې هم پیاوړې شي. په فراه کې د سوداګریزو جوازونو پروسه برېښنایي شوه. د فراه د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې به افغان سوداګرو د دغه سیستم د نه موجودیت له امله خپل جوازونه له کابل نه اخیستل. ښاغلی نورزایی وایي دغه پروسې د جواز اخیستلو چارې اسانه کړي او سوداګر کولی شي په ډېر کم وخت کې خپل سوداګریز جوازونه ترلاسه کړي. د په خبره د جوازونو د ورکړې په چارو کې اسانتیا به خلک پانګونې او سوداګرۍ ته لیواله او په یاد ولایت کې به د عوایدو له لوړېدو سره هم مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریسي او درنی منای بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري وړاندې اوري چې امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنکړي چې پنټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات شمیر سخت دریځ په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت ته تللی دی. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه تر پراخو حملو لاندې راوستل شول تېښتې ته اړ شول. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی دی، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ په څه ډول ځانونه ادلب ته رسولي دي؟
وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریې رژیم تر سختو حملو لاندې ونیول، څه باندې 10,000 سړي، ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ داعش ډلې زیات شمیر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم هم موجود و. دوی ټول د سوریې شمال غربي ښار ادلب ته وتښتېدل. ادلب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې ده.
د اسلامي دولت ډلې او القاعده ترمنځ سخت اختلافونه اوس بده داعش له دغو سخت دریځو سره چلند کوي.
د سوریې فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي، د القاعده ډلې د ملاتړي شام او کمیټې او د داعش ترمنځ په اختلافونو کې څیړنې کړي دي. د دوی له ډلې یو فعال ویلي دي، د داعش اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی، څلور کاله مخکې لومړی وار په رهبرۍ سره مخالف شول. دوی جلا شول. هدا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي او خواخوږي وو. اوس د شام د ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي منلي دي، یعنې بېرته خپلو صفونو ته راوستي چې له دوی سره پخوا پیژندل، او ځینې نورې چې نه پیژندل یا له دوی سره مخالفت او هغوی بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وایي، القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاص غېږه هرکلی وکړي، هغه سرسخت جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري.
په ادلب باندې چې اوس هم د داعش او هم د القاعده ملاتړي پکې دي، حملې کیږي که څنګه؟
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې پراخه ماته وخوړله. دوی په عراق کې موصل او په سوریه کې رقه خپل مرکزونه ګرځولي وو چې دواړه تر سخت مقاومت وروسته له لاسه ورکړل او هرې خواته وتښتېدل. د رقه ښار یې په همدې وروستیو ورځو کې له لاسه ورکړ، خو ادلب ته چې اوس دوی تازه تللي دي او هلته القاعده مشري په غاړه لري، په ادلب باندې څه وخت مخکې د ترکیې ځواکونو پراخه عملیات وکړل. اوس داسې ویل کېږي چې د سوریې رژیم او د سوریې ډیموکراتیک پوځ چې رقه ښار یې نیولی او اوس د رقه د خپلواکۍ لپاره تدابیر نیسي او خوشحاله دي، دوی به خپل تمرکز تر ډیره پورې په ادلب واړوي، څو د القاعده شبکې د شام کمیټې د ځپلو او همدارز د داعش پاتېشونو لپاره هلته عملیات وکړي.
ستنځه سره ډیره مننه چې د سوریې د وروستي وضعیت په تیره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو د تېښتې په اړه مو نور معلومات اوریدونکو ته ورکول. و امر قدرمن اوریدونکو چې رقه چې د داعش قوي مرکز له نیول کېدو وروسته د دې ډلې په زرګونو سخت دریځي د سوریې ادلب ته تښتېدلي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین وایي، د دفاع وزارت د پوستونو لپاره به د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدانو ته تر هغو د تایید رایه ورنه کړي چې پینټاګون د افغانستان په اړه د نوې ستراتژي نور جزئیات په ډاګه کړي نه وي. مکین له دې مخکې هم پر دغه ستراتژۍ چې ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې اعلان کړی انتقاد کړی و، ویلي وو چې ډېر جزئیات یې نه دي روښانه شوي. نور تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس وایي، تر هغو به د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت د پوستونو کاندیدانو ته د اعتماد رایه ورنکړي چې د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د ده له کمیټې سره نور معلومات شریک شوي نه وي. جان مکین د سه شنبه په ورځ په کانګرس کې خبریالانو ته وویل، د پوځي خدماتو کمیټه د ستراتیژۍ په اړه مفصلو معلوماتو ته اړتیا لري، څو پر اساس دوی په افغانستان کې د امریکا وسلوالو ځواکونو ته لازمه روزنه او وسلې برابرې کړي. مکین په دې خوښیني ښکاره کړه چې د ده په وینا دفاع وزیر جیمز ماتیس له دوی سره په تماس نیولو کې پاتې راغلی او پر حکومت یې تور پورې کړ چې کانګرس ته له دې سره سره په څه سترګه نه ګوري چې د امریکا له اساسي قانون سره سم د بوریجې او لګښتونو د څارنې واک لري. د همدار ازول تر اوسنی دفاع وزیر د باراک اوباما له دفاع وزیر آشکارتر سره یې شه اړیکې لرلې. مکین هم د اوسنی واکمن جمهوری پال ګوند غړی دی. مکین چې د اریزونا ایالت سناتور دی وایي چې د کمیټه د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ د دفاع وزارت کاندیدان تایید کړي، د افغانستان په اړه واضح معلوماتو ته اړتیا لري. د زیاته کړه که معلومات ورنه کړی شول د دفاع وزارت کاندیدان به تایید نه کړي. ترامپ د اګست په وروستیو کې د مکین له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر زیاتیږي او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو مهال ویش چې د اوباما په دوره کې اعلان شوی و لغوه شو. خو له دې سره سره د مکین لپاره دا د قناعت وړ نه ده. مکین په دې شک لري چې یوازې 3000 یا 4000 پوځیان به د افغانستان پوځي وضعیت بدل نه کړی شي. دی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتونکی دی او وایي باید امریکا تر هغو له دې هېواده پوځیان ونه باسي چې جګړه یې ګټلې نه وي.
په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر یوه حمله شوې چې د یو لاروي په ګډون شپږ پولیس پکې وژل شوي او دغه راز شاوخوا 40 نور هم ټپیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د دغې چاودنو عاملین په افغانستان کې دي، خو په کوټه کې افغان جنرال قونسل دغه تورونه بې ځایه بللي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په رپورټ کې.
نن د چهارشنبه په سهار د 8:30 په شاوخوا کې د کوټه ښار جنوب لور ته د سریاب په سیمه کې پر سیوي سړک باندې هغه وخت چاودنه وسوه چې د پولیسو یو لاره او یو بل غزمه کوونکی موټر د تیرېدو په حال کې وو. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل، ګڼ شمېر پولیس عسکر په یو لاره او یو موټر کې خپل دندې ته روان وو چې ناببره ور باندې چاودنه وسوه. وایي تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا د سړک لغاړې شخص وي بمو او که ځان وژونکی برید وو. پولیس مشر چې مده پیښه د تلفون پولیس عسکر وژل سوی او یو بل په موټر سایکل سپور لاروی وژل سوی. 22 کسان ټپیان سوی دي چې په هغوی کې هم زیات پولیس عسکر او څو لارویان دي. دوه ټپیان بی ام سی روغتون ته وړل سوی، نور په ملکي او نظامی روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پولیسو په دغو دواړو لاریو کې قریبا 30 تنه پولیس عسکر سپاره وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټی رسنیو ته وویل، په روان کال کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو د تروریسټ بریدونو ډیروالی دا څرګندوي چې وسلوال غواړي امنیتي ادارې له دې جګړې پر شا وتنبوي، خو وایي حکومت او امنیتي ادارې به یې په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکړي. سرفراز بوکټي د نننی برید پړه په ظاهره پر چا ور واناچول، خو تورې پورې کړ چې د داسې بریدونو تر شا د افغان او هندي استخباراتي ادارو لاس دی او تنظیمونکي په افغانستان کې دي. تر رد الفساد او ضرب عذاب عملیاتو مخکې به چې وسلوالو ترورستي حملې کولې، هغه به یې په وزیرستان کې د پاکستان پر خاوره زمولی، خو نن په افغانستان کې پلانوي. نن چې زموږ څومره ترهګر دي هغوی د افغانستان له خاورې استفاده کوي. د دې اوسنۍ پیښې د مرتکبینو په اړه څه نسو ویلای، خو تر دې مخکې چې څومره پیښې سوي، را او ملي امنیت حتی ترهګرو ته هدف هم په لاس ورکوي او ځان وژونکي بریدګر ورکوي. د سرفراز بوکټي د تورونو په اړه مې په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وحیدالله مومند وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. وایي پر ځای د دې چې پاکستاني چارواکي پر افغانستان تورونه ولګوي، باید دلته د حقانی شبکې او نور افغان طالبانو په ضد ګامونه پورته کړي.
د افغانستان دولت او ملت د داسې تروریستي پیښو چې په دنیا په هر ګوټ کې کیږي په کلکه غندي. پرون ورځ هم شاهد وای چې زمونږ ډېر وطنوال شهیدان شو د تروریستي پیښو له امله. نو زمونږ هیله دا ده چې د داسې تورونو په ځای باید صادقانه عمل وکړو. کوشش باید په دې وشي چې لکه څنګه چې ملا منصور او ملا عمر او دا د حقانی شبکه چې کومه اوس فعالیت لري، لکه د دې پټن ځایونه چې خلکو د ټول ته معلومه دي، باید د دې په ضد باندې اقدام وشي چې تر څو دا منطقه او دا مملکتونه د دې ناوړې پدیدې څخه خلاص شي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په روان کال کې چې په بلوچستان او د پاکستان په نورو ایالتونو کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو کوم وسلوال بریدونه سوي، مسؤلیت یې اکثر له پاکستاني طالبانو جلا سوې ډلې جماعت الاحرار یا داعش ډلې منلی دی. سرفراز بوکټي یو ځل بیا دا خبره په کلکه رد کړه چې داعش په پاکستان کې موجود وي.
دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ
په داسې بریدونو نړۍ ته دا پیغام ورکول کیږي چې ګواکې دلته داعش غوندې تنظیمونه بریدونه کوي. زه یو ځل بیا وایم چې د داعش غوندې تنظیمونو هیڅ منظم حضور د پاکستان یا بلوچستان په هیڅ برخه کې نسته. د یادونې وړ ده چې نن تر دې چاودنې څو ساعته وروسته د کوټې په جنوب لویدیځه برخه کې پر قمبرانی سړک هم د پولیسو پر یوه مشر عبدالسلام باندې هدفي برید وسو چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي سو او په روغتون کې ساه ورکړه.
تاسو لا پیغامونو
زمانم نورانی ده.
زمون دا نظر ده چې باید خلک دا کارونه ونه کوي، عملو مخونه ونیسي، چې د عملی په افغانستان کې نور بس ډیر وخت هم په دې عملو هغه کې تیر کړ. زه خپل هم دا څو ځای لګېدلی یم په تیاری کې، په خراباغ کې تیاری وشو، زه پکې لګېدلی یم. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ د دې امتحاریانو مخه ونیسي.
نوم یې درېز د سوله، باید هر افغان سوله واړي، باید سوله په دې هغه کې راشي چې یو بل سره همکاري وکړو او د هر افغان یو افغان نشي کولای چې سوله راوړي، باید غونډ سره یو بل ته لاس ورکړو چې سوله راشي.
د کابل د سوتنو خاریانو نظرونه په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو او د سولې په اړه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخکخو ښځو په لړۍ کې یوه نوې مخکخه ښځه درپیژنو، نسرین اوریاخیل. خو اوس به فریبا ظاهر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
امنیتي موظفینو په بامیان ولایت کې د تخریبي عملیاتو مخه نیولې ده. د بامیان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي چې د مهماتو یو وزیر مې موندلې او د شیبر ولسوالۍ په درې شکاري کې نه حلقې د ټانک ضد ماینونه شنډ کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکو د پکتیا پر امنی قمندانۍ د برید په اړه څېړنې پیل کړي دي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي دا کوي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې پرونی بریدونه او چاودنې د پاکستان کار دی. د استازي افغان امنیتي چارواکي او حکومت د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په نوړتیا تورنوي. د افغانستان په شمالي برخو کې شدید طوفان د څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیان اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویلي چې ډیری زیان کورنیو بې ځای سوی ته رسېدلی دی. د جوزجان چارواکي وایي په ژبرغام ښار کې یو محصل د دغه طوفان له کبله مړ شوی دی. ایران وایي دا هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې لا پانګونې او سوداګري منع کړې دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواک سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیر میاشتې ټول پوښتنه یو تیر سوې مسله بللې او د کوردي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې د دغه هیواد ولسمشر میرزیایف د چچنیا له مشر رمضان قدروف سره کتلی دي. ازبکستاني چارواکي وایي چې د دغو دواړو مشرانو ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او فرهنګي روابطو متمرکز وي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه یوسف زدران هم د مخکې خزې د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغله. درنو اوردونکو د مخکې خزې خبرونه هر دوشنبه د ماسپخین له 2 څخه تر 3 بجو په ژوندۍ باندې خپريږي. د چهارشنبه پر ورځ دا وخت تاسو تکرار باندې اوري. دا اونۍ د داسې یوې خزې سره غږیدل یو چې د نړۍ د زړورې خزې جایزه یې اخیستې. د روغتیا په برخه کې د ډیر کار او خدمت ترڅنګ شاوخه 2 کاله د وزارت مشري کړې ده. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینو چارو په خاني وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل دوم هغه لنیک مرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. خو مخکې لدې چې لاغي د ژوند پاړه لدې وورو حدیث پردیس د هغه د ژوند پاړه لګ ډیر معلومات را اوروي. نسرین اوریاخیل په کال 1935 میلادي کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه فارغه شوې، بیا یې د ښځینه ناروغیو او نسایي ولادي په برخه کې تخصص اخیستی. د 2004 میلادي کال څخه بیا تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان تر ټولو د ستر روغتون ملالۍ زیږنتون رئیس پاتې شوې. تر څنګ یې د قابلو د روزنې او د کورنۍ د تنظیم د ملي انجمن د رضاکارې مشر په حیث کار کړی. ډاکټر نسرین اوریاخیل په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه هم اخیستې. دا جایزه هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقونو د تامین او د ښځو او نارینه وو د حقونو د مساوات لپاره یې زړوره مبارزه کړې وي. په 2015 میلادي کال کې اغلی اوریاخیل ته د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلیت هم ورسپارل شو. چې شاوخوا 2 کاله د کار، ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه په دغه وزارت کې دنده ترسره کړه.
بله د مونږ زمونږ د نن ورځې د مخکې خزه خبرونې د ملمنې په اړه مو لږ ډېر معلومات واورول. نیکه مرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. هغه لیور اخیل صاحب شفا دی، مننه چې له ناروغۍ سره سره مو زمونږ بلنه منلې. مخکې خزه خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشه،
ډېره مننه.
او په دې هیله چې تاسو روغ جوړ وي او زمونږ اوریدونکي چې دا خبرونه په مینه او لیوالتیا اوري، ستاسو له پیغامونو ډېر څه واوري. لمدې ځای به پیل کړو. ستاسو ژوند چې د کوچنیوالي شروع کېږي، طبعا هلته زده کړې کوئ، د زده کړو دا پروسه لګ ډېر زموږ اوریدونکو ته بیان شي، تر څو دوی خپله ستاسو ژوند په اړه لا ډېر معلومات واخیستلی شي.
ډېره مننه. زه هم خپل نیکی لیو سلامونه خپل ګران هیوادوالو ته تقدیموم. تقریبا په مختصر شکل د ما بیوګرافي بیان کړه، خو بیا هم
ډېر څه پاتې دي.
زه لومړنۍ زده کړې مې د مکتب محمود هوتکی مکتب کې تر شپږم صنف ترسره کړې. بالغی بیا او متوسطه مکتب د ګوهري په نام باندې هلته لاړم، تر نهم صنفه مې هلته زده کړې وکړې، او بالاخره بیا د رابعې بلخي علي لیسې ته تبدیل سوم چې تر دولسمه پورې مې هلته درس ویلې، او په وروسته له هغه نه د کانکور له طریقه د طب پوهنځي ته کامیابه سوم، او بالا زده کړو نه مستقیما ملالۍ شفقاني ته معرفي سوم د ډاکټرې په صفت باندې. تقریبا لس کاله مې د زوانو ډاکترانو په ردیف کې کار وکړه. پس له غیبی عربي بلخي شفخانه ته تبدیل شوم، او په 2002 کال کې د عربي بلخي شفخانه د رئیس په صفت معرفي شوم، او بالا غیب په 2015 کال کې چې 1315 کال کې د ملالۍ روغتون رئیس په صفت هم د آزاد رقابت په اساس
باندې. تاسو زده کړو دورې نه مستقیما کار ته لاړئ، بیا تر ریاست ته ورسېدئ. دلته ستاسو لیوالتیا خپل همداسې وه چې په همدې برخه کې په کار کوو، یا همدا برخه ستاسو انتخاب خپل و که نه کورنۍ غوښتنه وه؟
نه، دا مې خپل ذوق، او په جریان د همدغه کار کې چې ما وظیفه درلوده بیا مې هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. مثلا ما د سیاحتیا مې ماستري واخیسته چې هغه هم یو ډاکتر ته ډېره ضرور ده چې په د سیاحتیا مې برخه کې باید خپل معلومات ولري. همدارنګه د نسای ولدي د فیلوشپ برنامه مې واخیسته. یعنی ما هم زده کړې کړي دي، هم مې کار کړی ده.
بله.
او تقریبا 80% کار دی ما ټول دا طلب بدون امتیاز د افغانستان خلکو
هم د څه د تو انجمنو نو ټول نو مشر چې پات شوی رضاکارانه تاسو کار ساسو د ژوند په اړه بلغه گی ګوردون کې هم کله چې تاسو ژوند په اړه لیک ډیر معلومات اسلې وي ته باندې تفسیر پیغام بلر یا پښتنه، نو تاسو ورډون کې هم کولای شي را سره په خبرونه کې اړیکې ونی سي. د خبرونه شمیرې دی 0999235540 بل شمیره ده 0992255 نو وړاندې خبرونه کې تاسو نو به هم راځي. د زمونږ نن ورځې د مخکې خزې خبرونه د ژوند په اړه ستاسو تبصرې اورو. ستاسو ریاست تر چوکې ورسېدلې، طبعا ستاسو په همدې برخه کې کار کړی و، وړتیا مو درلودله. دلته بیا ستاسو کار د نورو ډاکټرانو سره څنګه و، د طبيبانو سره څنګه، څه فکر کوئ څومره خدمات به مو خلکو ته رسېدلي وي؟
خوشبختانه زه چون د مغې شفخانه عضو وم، د ملالۍ شفخانه، ټول زما داسې و لکه د کور غړي، او ټول می پیژندل په هغه خاص خواص می پیژندل چې څوک څه خواص لري. واقعا لکه یو ټیم هم کار وکړ، او په هغه جریان کې چې زه د ملالۍ روغتون رئیس وم، واقعا ملالۍ روغتون ډېر زیات دستاوردونه درلودل، ډېر زیات فعالیت یې درلود، او خلک شدید انتراضي وو. نو دا تنه د ما د کړنو ثمره نه ده، دا د ټول ټیم د ډاکټر صاحبانو د قابل صاحبانو د ټولو.
بیا هم دې وخت کې چې تاسو دلته هم کار کوو، د نړۍ د زړور ښځې جایزه واخیسته، دا خو د افغانستان لپاره ته ډېر لوی بریالیتوب و، یو لاسته راوړنه وه چې ډېرو زیاتو رسنیو په اړه راپورونه درلودل. تاسو خپله څومره خوشحاله وئ، ستاسو کورنۍ لپاره د څومره ویاړ و؟
زه واقعا خوشحاله په دې وم چې د یو ډېر مقدس نوم باندې مې زه دا جایزه اخلم، ځکه چې د طبابت له طریقه، د عدالت لپاره، د مساوات لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره دا جایزه ما واخیسته، او دا زما له ماشومتوبه ارمان و چې زه دا مبارزې باید ولرم. خوشبختانه دا جایزه مې لاسته راوړه، او په هغه ورځ چې دا جایزه مې تراکر کېدله د میشل اوباما له خوانه، د ټولو هغه ښځو چې لاس ښځې د ټول مملکتونه په نمایندګي د ټول جهان راغلي، او دا یو وار دی اخیسته. پا په ټولو کې زه غواره وګڼلم چې باید بیانیا ولرم او د ټولو په نمایندګۍ زه خبرې وکړم چې دا هم افغانستان ته ویاړ ده، ځکه چې د هر افغان آواز چې جګېږي د افغانستان مثبت آواز جګېږي، دا د افغانستان د نوم لپاره واقعا واقعا یو دستاورد دی او زه خوشحاله یم. یعنی زه به هغو نه له جایزې نه خوشحاله نه وم چې هغه غږ چې د افغان په صفت دی او تریبیون نه بین المللي تریبیون نه
رسنیو کې ډېر زیات خپور شو. ستاسو غږ هغه وخت کې د لسته روڼه د افغانستان لپاره ویاړ ونمول شو. بیرته تاسو راغلی دلته لږ ځنډ وروسته د وزیر په حیث مو کار پیل کړو، دا باور څرګند در باندې وشو تاسو د طب په برخه کې ډېر کار کړو، که څه هم مشري مو هم کړې وه خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت در وسپارل شو، خوشحاله وی ورسره.
زه کدی یو پیاده په صفت او یاد یو وزیر په صفت وګمرلسم، هو وړم خپل خلکو ته خدمت وکړم، دا چې په ما اعتبار وسه ما په هماغه امانتداري باندې دا اعتبار وساته او په ډېر شوق او علاقه مې کار پیل کړ، ځکه چې زه یو شی چې غواړم دا غواړم چې خپلو خلکو ته صادقه اوسېږم، د فساد په ضد مبارزه وکړم. زه خپله فساد ونه لرم او هغه شی چې د افغانستان د خلکو حق د هغه ور ورسو. نو د هغې دپاره د ما د دوه کالو د وزارت په جریان کې خوشبختانه هیڅ نوع مالی و اداري فساد نه ده درج سوی چې دا د افغانستان خلکو ته مخصوصا د افغانستان ښځو ته یو ویاړ ده او دا ورښیي چې خزی په فساد کې ډېرې ککړې نه دي، خزی تعهد لري او خزی غواړي خپل وطن.
خلکو تبصرم چې ډېر وخت مونږ اوریدلی دی ویل که خزو ته کار وسپارل شي دوی په فساد کې ډېرې ککړې، دا تاسو عمل کې ثابت کړی ده خلک درنه راضي
وو؟ رښتیا چې دا په نړۍ کې هم ثابته شوې ده چې خزی درې ښه خواص لري، یو ډېر ښه تعهد لري خپل کار ته، یو ښه استعداد لري او یو چې د فساد کې ډېر لاسونه ککړ نه دي. او خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه ښځې چې په لوړ پوړو چارو کې کار کوي دوی ټولې همداسې صدقې دي. ما هم همدا اوس هم تعهد لرم، پخوا مې هم تعهد درلوده چې یو افغانۍ به حرام خپل کور ته را نه وړم او هیڅ وخت به په دې فکر ونه کړم چې زه څه فایده لرم. فکر به دا کوو چې د موږ خلک څه فایده لري، ځکه چې موږ خلک به موږ حق لري. خلکو ډېرې بدې ورځې تېرې کړي، هر فرد د افغان مخصوصا تحصیل کرده خلک باید دا احساس ولري چې موږ خلکو ته څه وکړو، په صداقت یې وکړو او د دوی حق ونه خورو.
بل اغلی وریا خیل صاحب، دلته ځینې نورې داسې مشرتابه کې چې پاتې شوي ښځې هم دعوت کړي دي، دوی بیا د آزاد لاس د نه لرلو ویلي دي چې ډېر وخت آزاد لاس نه پرېښودل کی، تاسو عرض چې کول کولای مو شو؟
ولا او ما کولای شوی، ځکه چې ما کوم ممانعت نه ده اورېدلی چې ته دا مه کوه دا وکوه. خوشبختانه تا اخره پورې تند اوسه پورې زه ډېرې حساسی مایلرم او هیڅ وخت ماته داسې موانع نه دي جوړې سوي چې ما د کار مقابل کې موانع.
خو دلته د خلکو انتقادونو ته کرا شو، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشره پاتې شوي، هلته مو کار کوو، د کار هم وایچ کړی مو دی. خلک د بیکارۍ نه ځورېږي، بېوزلۍ نه ځورېږي، دې برخه کې تاسو سره لازمې سرچینې نه وي؟
یو شی درته وایم، د کار وزارت مخصوص د دې لپاره نه ده چې د کار تولید وکړي. د کار تولید بل څوک کوي، سکتوری وزارتونه کوي، سکتوری برخه کوي، تنها دوی په پالیسی و ستراتیژی و پلانو دوشو خبرې کوي. هغه وزارتونه چې لکه د زراعت وزارت، د انکشاف دیهات، فواید عامه، شهرسازی او یا داسې نور وزارتونه چې هغوی کوای سي پروژې غټې ولري، کار جوړ کړي او خلک په کار وګماري. د هغې لپاره دا یو مفکوره پیدا سوی خلکو مقابل کې چې د کار وزارت باید کار جوړ کړي، در حالی چې هغه سي نه ده. د کار قوانین جوړوي، د کار قوانین جوړوي، دوی سره هغه همغږي جوړوي او بالاخره یو لارې ته رسیږي. مګم دا په دې معنا نه ده چې ټول کار د کار وزارت جوړوي، دا هېڅ امکان نه لري، تر اخره به هم امکان نه لري.
خو د هېواد یوه ډېره زیانمن لیدونکې طبقه معلولین هم ستاسو اړوندو، هغوی ته مو لاسنیوی لاسرسی کړی دی ستاسو په نظر؟
د ما د کار دوران ډېر لنډ و او زه چې لاړم د وزارت کې مخصوصا دا د معلولینو چارو کې شدیدا جنجالونه ډېر زیات و. داسې خبرې هغه راپور پرې جوړ سه او خبرې پرې ډېرې زیاتې. مونږ دغه نه وکوی سه چې په دغه جریان کې چې زه د دې مسؤلیت مې درلوده دوی ته د بایومتریک سیستم جوړ کړو، چې هغه سیستم چې معاشات خپل هغه خلکو ته ورکړ شي چې حق یې ده،
اوس فعال ده.
اوس فعال ده. خوشبختانه هغه سیستم هم جوړ که خپل د شهدا او معلولینو دفتر سي واقعا په ډیر یو بد حالت کې او په ډیر عصري تجهیزات باندې برابر سي. منګه طرحه ورکړه چې د شهدا او معلولینو اداره باید جدا سي. خوشبختانه څوره چې پخوامې واورېدې چې کابینه کې منظور سي چې دا اداره باید جدا سي، او زه هیله لرم چې دغه ډیر زر ورځو کې خپل رهبری مستقل لاسته راوړي. هغه ټوله د هغه وخت کې چې ما د دې وزارت مسؤلیت تروده هغه کې دا هغه اوس پیشنهاد
بس.
همدارنګه یو بل محرومیت چې په دې قانون د شهدا او معلولینو کې و چې جنگی معلول ته امتیاز ورکاو ولی غیر جنگی ته امتیاز نه ورکاو، چې دا د بین المللي قوانینو په ضد یو قانون و. د هغې دپاره موږ دا قانون بیرته له سره وکوته او دا کېم دغه مادې ټولې تصحیح کړې. خوشبختانه هغه ولیکلې، او زه هیله لرم چې په دغو ورځو کې زموږ هغه خویندې ورونه چې که جنګي دي که غیر جنګي دي خو معلولي
دي، دې نقطونو ته ستاسو پام و او تاسو غوښتل کار ورته وکړو.
دا ټول د موږ د کار په دوران کې اوس.
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته هم شمیرې بیان کړي دي. ډاکټر منصور لومړنی اوریدونکی دی چې له کابل را سره په تماس کې دی. ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته. د مخکې ښځې خپرونه ده، او نن مو د کار ټولنیزو چارو پخوانی وزیر ډاکټر نصیر نوري اخی. مهرباني.
مننه ډاکټر منصور. سلامونه وړاندې کوم ګرانی استاد ته. هم استاد خو واقعا موږ پیژنو او ډېر یو د افتخار وړ خټه ده. هم داسې کله کار عمر اجتماعي ته لاړه شخصا زه ډېر خوشحاله شولم، ځکه چې هلته یوه بېله فضا وه د دې د مسلک او هغه سره یې سر نه خوړلو. خو ځینې وخت سړی مجبورېږي یا په شکل د اشکالو ځي بل مسلک ته. نو زه فقط استاد صدا سم چې دا د طبابت کې خواستم د بلادي بخش کې ډېر مهارت لري. نو زه داسې یم چې دې نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. ښه به نه وي چې یعنی د دغې په مقابل کې د افغان ښځې خواستم د حاملګۍ په هکله باندې هېڅ نوه معلومات نه لري. یعنی دا ډېر وخت ورکړي چې څنګه وکولی شي دا حاملګي چې یو فیزیولوژیک حالت یې هم خو بیا هم ډېر زموږ خلک ورته لاس او ګریوان دي، مشکلات لري، خاصتاً ځینې امراض چې دي لکه پی آی دي چې ښځې رنګ ته وړي. او بله یوه خبره دا ده چې دې په شاګرد په همکارۍ موږ هڅه کړی دی چې هغه مخکې له حاملګۍ نه په جریان د حاملګۍ کې وروسته د حاملګۍ نه که چیرې وي چې دا کتاب موږ ورړو دا یو تقریض پرې ولیکي او هغه تجارب سره دي هغه پکې ور زیات کړو. نو دا چیرته اوس کار کوي،
پوښتنه مو واخیستل. ډېره مننه. د چې وزارت ته رسېدلې وه طبعا اداره او مدیریت که څوک ولري که مسلک نه بل خوا هم وي ډېر څه کولی شي. بل اوریدونکي هم راسره دی په خپرونه کې. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. ځان مو معرفي کړئ له هغې وروسته. عبدالرحمن له ننګرهار نه مننه چې د مخکې ښځې خپرونه اورې. څه به ویل غواړي په خپرونه کې؟ مهرباني.
زه خو خپله نابینه یم که نه؟
بالکل.
نو دا د دې چې مشورته وزیره وه د نابینانو په حقوقو باره یو څه پوښتنه.
او مهرباني، پوښتنه که لرې در ته به ځواب در که نه، په ټوله کې غواړي چې تاسو ته څومره پاملرنه شوي هغه به هم در ته ووایي.
پوښتنه مې داسې ده چې مثال اوس دا خلک دي که نه، دا ښتې مثال خیاطي هم کولی شي، نور هم کار کولی شي. آیا نابینانو باسې معاش نه علاوه کوم کار جسب بدل شي؟
کار ورته خودل کې تیر اونې د نبینان نړیوال اونې ورځم منزل کېدل. موږ په اړه رپورټونه درلودل چې څه کارونه درته شوي. تب تاسو زموږ د رادیو له لارې اوریدلی دي. بل اوریدونکي هم را سره شته. ستاسو پوښتنه عبدالرحمن موږ واخیستله، درته ځواب درکوو. په خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلامونه نیکل احترامات بدران صاحب تا ته او قدرمنې میلمنې ډاکټر صاحب ناصرین.
وعلیکم السلام.
او خطرمن تخنیکر او بای چانت او درنو اوریدون کو تاویلا کوم شیرو غو جوړوای.
مننه. خیر اوسه. زان درته معرفي کړو.
ثانک یو الله وا تاسو را پاړی کیم. مننه الله خطرمن ډاکټر صاحب د خدمتونو نه نړۍ مننه کوم. لا خطرمن ملمنې ډاکټر صاحب څخه می دا سوال لچی آیا تاسو د کار او ټولنیزو د چارو په توګه پاتې شوی یاست؟ چې تاسو یادونه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست دا نه معنی چې کار به بیکارو کسانو ته پیدا کړی. نو تاسو څه کړی دي زموږ خوښ ته
تاسو په دې خدمت کې او په دې وزیرتوب کې په دې اړه مرنا غواړم او بل غواړم چې پس لا خبرونې بجم زما اړیکه په تقدیر خوښ او خوشاله بشم
ضروری کار وسره لرم. مننه خیر اوسئ. تاسو پختنه مو واخیستله اړیکونه مننه. بل اردن کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر رغله ستړي مشي.
مننه درنې استاد ته هم سلامونه وړاندې کوم. فضل هادي ورداګ هم دې باندې چکله.
مننه ورداګ سه بخیر رغله.
مننه ورداګ اوسئ. نو دوی د افتخار په جامعه کې داسې یو څوک لري فوقان د خوشحالۍ دوی دی او د دې د کوم دغه کړلې د دونه ډېره منندوی کړو په دې باندې فخر دی په دې چې دا جامعه کې موږ داسې یوه خورکۍ لرو لکه د استاده کومه یوه چې ده. نو د محترم استاد نه مو دغه پوښتنه ده چې دا لږ وخت کېږي چې دغه طبابت
افغانی ټولنه کې د ښځو د کار او فعالیت په اړه هم نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدي دغې لارې هم ستاسو پیغامونه را رسېږي ځکه که دا شمېره بوختوي. وزیر صاحب محترم ستاسو نوبت دی.
تشکر. مننه. اول د ډاکټر صاحب منصور پوښتنې ته به جواب ورکړو. واقعا د خلکو آګاهي د امراض مقابل کې مخصوصا د هغه امراض مقابل کې چې د ښځو د نسای ولادي بخش کې دي ډېر ټیټه ده. دا د عامې روغتیا د وزارت وظیفه ده چې باید د یو قسمت کې آګاهي ورکړي او زه هیله لرم چې اوس هم دوی دا پروګرامونه لرو خو فکر کوم چې کفایت نه کوي او امیدوارم چې دا ډېر پراخه سي چې خلک آگاهي ډېره زیاته
مننه.
او همدارنګه د سواد زده کړه که تقویه سي ډېر به ښه سي ځکه څوک چې الان ښځې چې باسواده دي هغه نارینه چې باسواده دي ډېر ښه پیامونه دي صحي اخلي خبرېږي لرشینه نسبت هغه څوک چې بېسواده یا مخصوصا لرې پرتو سیمو کې ډېره ورته سخته ده. خو بیا هم په عامه ژبه آگاهي ورکول یو له وظایفو نه ده او د هم خلکو حق ده چې باید ډېر سي.
دا حق ده که تاسو نه پوښتنه وشي د پوښتنه هم شاید دا وه په دې برخه کې ټولنې رامنځته کړي لږ تر لږه کار وکړي.
موږ یو څه ناڅه کړي زه وخت چې د انجمن راهنمای خانواده رئیس وم هغه هم ماماش نه درو ده او داوتل هم رئیس وم. موږ مکاتبو ته تلو مکتبو ته تلو اول تم ځوانانو ته د آگاهي ورکوله چې د امراض مقابل کې د دوی د سوالو په مقابل کې د ځواني په دوران کې په پس له ځواني نه هغه مشکلات چې دي تقریبا موږ ډېر یوه ښه برنامه درلودله او هغې برنامې ډېره ښه نتیجه ورکړې وه. زه هیله لرم چې په همغه شکل برنامه زه څوخ وخته طبابت نه تقریبا لږ لرې وم چې کار ټولنیزو چارو کې. خو په هر صورت که زه یو رسانې ته ځم که زه په یو مجلس کې ځم که زه هر چیرې ځم هغه خپله وظیفه د یو ډاکټر په صفت اجرا کوم. زه هیله لرم هر ډاکټر دا وظیفه اجرا کړي. موږ تقریبا تر 15,000 ډاکتران لرو که هر ډاکټر یو 40 نفر ته یو څه ورته کې زه فکر کوم چې ډېر زیات غټ کار به وکړي چې دا یو له وظیفو نه دي یو شخص وظیفه نه ده. د کتاب مورد کې ډېر خوشاله سم چې دا کتاب نشته سوی دوی ته مبارک وایم او د دوی موفقیتونه غواړم. هر وخت دوی غواړي زه په خدمت کې ان شاء الله تقریر ورته نشته کوم. دوی چې منی دا د منګه افتخار ده. د نابینایانو مورد کې سوال چې ورور وکړي ما مخکې له دې سوال وویلې چې یو له هغه قوانینو چې یو تعصب یې جوړ کړی و چې جنګي او غیر جنګي معلولین یې سره جدا کړي و دغه نابینایان هم غیر جنګي معلولین ویل کېږي چې دوی ته ډېر زیات کار باید وسي چې د ورځو کې قانون تقریبا خلاص ده او دوی ته هم باید هغه مالي او هغه کاري امتیازات چې باید برابر سي د همدغه قانون په اساس باید ورکړي سي ځکه چې په خوا د دې نه تنه هغه چا چې په ماین کې په جنګ کې خپل پی لاس یا روغتیا له لاسه ورکړي هغو ته امتیاز ورکول کېده. په دې قانون کې ټولو ته ورکول کېږي چې دا یو ښځې ده بالکل او په هغه حرفه‌ای زده کړو مراکزو که تقریبا 10% په حساب باندې د نابینایانو و که د نورو معلولینو شمېره سته چې هغوی په هغه کې اشتراک کوي او زده کړي کوي هغه نظر په هغه توانایي او هغه معلولیت چې دوی لري چې څه شی نه کوی سي څه شی کوی سي داخلیږي. دا ورور چې پوښتنه وکوله چې تاسې کای کار نه تولیداوه نو څه م کوله
په تېر هم خویندو ته مو یې څه کړي دي
خویندو ته. موږ د حرفه‌ای زده کړو مراکز درلودل زه وختې چې وزیره سوم د کار ټولنیزو چارو موږ لس مرکز درودل په ټول مملکت کې ملس مرکز درودل چې د فیز دکړو مرکز خو وخت یو کال بعد ما دا مراکز شپږ څلوېښت مراکز ته ورسول چې په ټول مملکت کې موږ درود په ځینو جایو کې لکه مثلا نورستان، مثلا زابل، مثلا اروزګان دو کې موږ مراکز نه درودل، ولی اوس هغه سی ولایت باندې چې موږ مرکز نه لرو د الفیز د کړلو لپاره په دې کې حتماً دیرس فیصد خویندې دي چې موږ خویندې هم کې جذبه و هغوی مختلف رشتې هغه رشتې چې د ښځو ته مناسب دي هغه رشتې دوی زده کوي او آخر کې خپل کاروبار شروع کوي چې دا یو غټه دغه ده. سخت کال په هغه سردي کال کې موږ تصمیم درلوده چې دا مراکز سلو مراکزو ته ورسوو چې هیله لرم چې فعلي محترم وزیر صاحب کار عمر اجتماعي هغه خبره سرته رسولي. زه اوس خبره نه یم خود من دا پلان وسی من باید سر ته ورسو، یعنی په شهدا او معلولینی کې دی قانون تغییر دی حرفه ایز دکلو خپل دی دوی دی شهدا او معلولینو دی دفتر یا دی معینیت جدا کېدل چې مستقل اداره سی دی دی دفتر بایومتریک سیستم عصري سیستم چې له یو دفتر نه ټول اجراات وسی، یعنی هغه لاسونه چې پخوا کولای سوی چې فساد جوړ کړي هغه لاسونه لنډ سو او اوس فکر کوم چې ډېر تغییرات به راغلي. د هغې دپاره په دوه کلو کې له ډېره زیات ډېر چه نه کېدل. زه هیله لرم چې هغه تیږې چې موږ ایښي دي د هغو تیږو ادامه په خیر سره د نوی وزیر صاحب چې معرفي سوی چې محترم زکي صاحب ته ادامه ورکړي. په طور د مثال یو له هغو خدمتونه چې موږ وکړه د آسان خدمت برنامه ده، چې آسان خدمت داسې خبرې استی چې ډېر یوه شفافه برنامه ده او اولین وزارت قرارداد امضا کړ د مالیې محترم وزارت سره د موږ وزارت و چې ټول جوازونه چې وزارت کار ورکوي ټول باید د آسان خدمت له طریقه وسي او د فساد لاس ونیول سي. همدارنګه د خزینې تقاعد کې موږ د بایومتریک سیستم شروع کړ چې هغه محترم متقاعدین که په دې دنیا کې حیات نه لري یا فرزن په جعلي شکل راځي هغه ټول تثبیت سوي دي اوس چې خوشبختانه سیستم ډېر زیات پاک سوی ده. همدارنګه موږ د موبایل له طریقه معاش ورکول یو له هغه ډېرو ښو ابتکاراتو نه و چې موږ درلوده چې د همدا اوس د کار ټولنیزو چارو وزارت ټول کارمندان د موبایل له طریقه معاش اخلي چې دا خپل هغه جعلي کارمندان چې کیږي معاش واخلي اما هغوی موجود نه وي هغه ټول پاکوي. خو د دې هدف د دې پلان دا نه و چې موږ تنها کارمندانو ته د موبایل له طریقه پیسې ورکړو، بلکې اصلي هدف د موږ د متقاعدینو د شهدا او د معلولینو معاشات و، ځکه چې همدا اوس په لرې پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې امنیت نشته بهترین سیستم همدغه د موبایل منی ده یا د موبایل له طریقه پیسې دي. همدارنګه هغه خویندې چې کونډې دي اکثرا دا محرومیت لري چې یا یې لیور پیسې اخلي یا یې خسر پیسې اخلي او هغه د میړه پیسې د شهادت تقاعدي نه ورکوي، نو دا موبایل هغه طریقه ده چې د ښځو لاسرسی د دو حقوقو ته هغه مالي حقوقو ته ډېر زیات زمینه مساعدوي. هغه ناامنو سیمو کې چې څوک رفت آمد نه کوی سي دوی کوی سي چې په ډېر اسانه د موبایل له طریقه له یو سوپرمارکېټ خپلې پیسې واخلي. او حتی هغه بانکو کې چې تاسو شاهدی هستئ چې ډیر وخت چاودنې سوي دي په جمعي توګه څوک چې ماشون اخلي دار موبایل منی طریقه بهترینه طریقه ده چې د دې نه جلوګیری وي.
تاسو لاس تر وړاندې بیان مکړي فضل هادي ورده کوم تاسو د کار توصیف کو اله د جواب م اخیستې وي. په افغاني ټولنه کې تاسو د فعالیتونو کارونه شاید ډیر خلک په ویاړ یو د ویاړ وړ دي خپل کور کې تاسو کوم مرزخ کتل کې یلته تاسو په نوم یادې کیټه
کور خو تاسو پیګی کوری د کور فضا به تغییر لري. خوشبختانه د ما خاوند هم ډاکټر او واقعا ډیر یو آرامه خوشوند لرو ډیر په احترام یو بل سره ژوند کوو. اولته د کور فضا ده، زه مور یم، اولادونه دي، خاوند ده، هلته د مدیریت خبرې، د سیاست خبرې، د وزارت خبرې اصلا یو فیصد هم نه انتقالي، هلته یو بله ښایسته فضا ده چې هغه فضا خوشبختانه موږ همیشه لرو.
او همداسي باید وي ستاسو په نظر چې د کور کارونه د کور یو د بیرون بیرون
بالکل بالکل
دا هغه ستونزې او تاوتریخوالی چې ډېرو په افغاني ټولنه کې ترې جوړېږي او ته یو ډول زمینه
برابر انشاءالله د موږ په کور کې به یو فیصد هم هغه تاوتریخوالی نسته او واقعا ارامه ژوند
د لا بریا او ښه ژوند ارامه ژوند په هیله باندې ډېره مننه اوسې ستاسو په خپرونه کې.
حضور نه درو نوردون کو د مخکخ خزی خبرونه مو دا ونه ملمنه اغلی نسرین اوریا خیل و هغه د کاروټو نیوز چارو خانی وزیر پات شوی د څنګه دا وخت افغانستان د طبي شورا مشر کوي او د نړۍ د زړوري خزی جایزه په 2014 میلادي کال کې اخیستی. دا غوړسته هم د افغانستان د بیلا بیلو برخو کې خدمت ته ادامه ورکوي. دا غژمنه تعهد د فساد سره مبارزه ده.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.